په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ټاکلو هدفونو ته رسیدلی او اوس وخت دی چې خپل ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړي.
We have achieved the goals that we set out to achieve and now it is time to bring our forces home.
د افغانستان حکومت وایي ځواکونه اوس د دې ولټیا لري چې خپل هیواد دفاع وکړي.
کانړیواله ټولنه متحده ایالات یا بل هر هیواد لمو سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي هر کله یې کوو.
طالبانو ګواه کړی چې کړي د هیتړون مطابق تر دوونه پورې ټول امریکایي ځواکونه ونوځینو به د سولې په اړه هیڅ یو غونډه کې ګډون نه کړي. نږدې وې د استانبول غونډه ده.
سره نسی دنیاوال او سیمه باندې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي.
بیا تر خمل لارې له پاسپورت او ویزه پرته تک ته اجازه نه ورکول د ډیورند پولې د غاړي او بلې غاړي قومونو ته سستون زیرا ولړ کړی دي.
اوس ما په خپله مانش کوم دی هلته ماو کې مړو سخر م مړو بل م مړو اغله زه داسې نه یم.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره له مانو ریاس نوري سره د خبرونې تر پایه ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلو.
السلام علیکم، ظفر بازارم د دې محل خبرونو سره. په سر کې مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتې سي. یونما وایي چې د ملکی یونما په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي دي. او ایران وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به تر 65% د بډای شوي یورانیم تولید پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انتونی بلینکن ویل ناټو هیوادونه به له افغانستانه د خپلو ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نوموړي نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل
وخت را رسیدلی چې خپل ځواکونه بیرته کور ته راولو. ولسمشر بایدن به په څو ساعتونو کې په امریکا کې په دې اړه وینا وکړي. زه دلته یم چې له خپلو متحدینو سره له نږدو پر هغو اصولو کار وکړو چې په لومړي سر کې مو جوړ کړي وو. موږ په ګډه راغلي یو، په ګډه به ځو.
انتونی بلینکن دا هم ویل چې د ځواکونو د خوندي مسؤلانه او همغږې ایستلو په اړه به له نږدو له خپلو متحدینو سره کار کوي. له ده سره د بروکسل په سفر کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم ملګری دی. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي چې نومې نه دی یاد سوی پرون خبریالانو ته ویلي د دوی د ځواکونو وتل به د می میاشتې له لومړۍ نیټې مخکې پیلېږي او د سپتمبر تر 18 به دا بهیر بشپړېږي. که چیرې داسې اعلان وسي دا به له هغه مهلت شاوخوا 4 میاشتې په ځنډ د ځواکونو وتل وي چې د طالبانو او واشنګټن د دوحې هوکړې کې یادونه سوې ده. د افغانستان حکومت وایي ښاغلی بایدن به ډېر ژر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره شریک کړي. په همدې حال کې وروسته لاغ چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د استانبول غونډې جوړېدو ته د اپریل 23 نیټې اعلان کړه. طالبانو وویل چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي په هیڅ داسې غونډې کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکښې کېږي. په دې ټولو د دې ټولو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. اخو د ملکی مرګ جوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تنه ټپیان شوي دي. یونما ویلي چې د افغانستان د جګړې دواړې خواوې په دې مرګ جوبلی کې مسؤلیت لري او ژغې کړی چې د ولسي وګړو ژوند ته پام کول او د افغانستان غمیز پای ته رسول اړین دي. اخو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د دې مرګ جوبلی ډېر مسؤلیت د طالبانو دی. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان نن په ټویټ کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه کار اخلي او ښځې او ماشومان د سپر په توګه کاروي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړو له ښکېلو خواوو غوښتي چې د روژې د میاشتې په درناوي د اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او اړیکو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جاري وضعیت یو ویرونکي او ناهیلي کوونکي وضعیت دی او موږ سخت اندېښنه لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
طالبانو تر اوسه دغو پرله پسې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی. په روزګان ولایت کې روغتیا پالان د شیر ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ولایت روغتیا ریاست په شیر ناروغۍ د نوي اخته سوو ماشومانو شمیر نه دی ښودلی. دوی یې دلیل د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د سروې د امکاناتو نشتوالی یادوي. د روزګان د عامې روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسؤول سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل چې د شیر ناروغۍ د ډیروالي یو لامل پر وخت ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
دغه د کلینیک ته نږدې کسان دي، دغه کسان ټول په شیر اخته دي، او بیا چې موږ هغه واکسیناتوران او تریشته ورسې هغه ساحې ته مثال سوله کې موږ او تریش لرو دغه ساحې کې مجد ته ورسو په مجد کلام ورته کې وزاري ورته کې وزر ته کې یو اوس خلک خپل په شیر اخته یا خپل په کار اخته یو دغه او د خپل اولاد سیاته توجه نه کوي، بیا خپل ماشومان د واکسیناتوران ته نه راولي. موږ خپل زیار وس در پای پر موږ واکسیناتوران په ټول کلینیکو کې ناشته.
طالبانو بیا تر خپل واکلاندې سیمو کې د واکسین کمپاینونو د مخنیوي داوی رد کړی دی. زموږ غلزا د راډیو ری ایران وایي تر اتلونکې اونۍ پورې به تر 65% د بډای سوي یورانیمو تولید پیل کړي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د دې هیواد په نتنز اتومي بټۍ کې د تیر اونۍ 14 وروسته تهران پر اسرائیل تور ولګوي چې د بریټ هغوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اتومي انرژي د څار په ادارې کې د ایران استازي نن په یو ټویټ کې ویلي چې هیواد به په نتنز کې یورانیم تر 65% بډای کړي. دا به تر ټولو لوړ درجه د یورانیمو بډای نه وي چې د ایران په اتومي پروګرام کې کېږي. لا هم د اتومي وسلې د جوړېدو لپاره ایران اړتیا لري چې د یورانیم تر 90% بډای کړي. او په اقلیمي چارو کې د امریکا ځانګړی استازي جان کیری نن چین ته ځي څو د نړیوال اقلیمي بحران په اړه له چینایي مشرانو سره خبرې وکړي. دا سفر داس مال کېږي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به راتلونکې اونۍ د اقلیم په اړه د یوې آنلاین سرمشریزي کوربه وي.
خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوونی زی خبرونه مهیروي د جون پشي بو او د اساسي بشري حقوقو د جون پشي بو کوم په دې اړه خبرې کړې چې انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی او د انتحاق د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو کې د موضوع چړلې ده. خو راځو لومړی د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته هم له دې هیواد سره ژمن پاتې شي. انتونی بلینکن ویل ناتو د ناتو تړون هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې دا د بدلون پړاو یاد کړ. انتونی بلینکن دا څرګندونه نن په بروکسل کې د وینا په ترڅ کې وکړه او دغه راز ویل چې اوس وخت را رسیدلی چې امریکایي او د ناتو متحدینو ځواکونه له افغانستان ووزي. بلینکن دا خبري ورسره له هغه وکړه چې واشنگتن په افغانستان کې خپل تر اوږدې جګړې ته د پای ټکی خودو په اړه خپل پلان اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات مللای بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگتن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead
موږ به پر اتونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان څخه ځواکونه وباسو. حکومت دا کار و هم کوي له افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه
welcome this opportunity to closely coordinate
and حال کې چې موږ پر اتهم کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه موافقه کوو د دې فرصت هر کله کوو چې خپل ټولو متحدانو سره سلا مشوره وکړو او لنزي د اقدامات هماهنګ کړو.
په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول، د سې شنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 11 نیټې بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقونو په ګډون نور شرایط ونه لري. د ده په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي وویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ لشوې تړون څخه په څه باندې څلور میاشتې توپیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن احتمالي اعلان غبرګونونه راپارولي. طالبانو د دې احتمالي اعلان په وړاندې چې امریکا به د می تر لومړۍ نیټې نه بلکې د سپتمبر تر 11 پورې ټول ځواکونه له افغانستان وباسي ویلي چې که د دوحې د تړون مطابق ټول ځواکونه په خپل وخت ونه وځي په ټولو هغو کنفرانسونو کې به ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه جوړیږي. دې ډلې له دې مخکې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په صورت کې پر امریکایي او په افغانستان کې ډېر نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی و. د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه به د افغانستان او امریکا دواړه ولسمشران په نږدې راتلونکي کې خبرې وکړي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د نړیوالو ځواکونو په نه موجودیت کې د خپلې خاورې دفاع وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر 13 نیټې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلو ته په عکس العمل کې ویلي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکې د اړیکو د پرې کون په معنا نه ده، خو او هغه ویلي چې نړیواله ټولنه به بیا هم له افغانستان سره خپل مرستو دوام ورکړي، خو نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. خغلی عبدالله نن د دې شورا د بیلابیلو کمیسیونونو په جوړه شوې غونډه کې وویل د سپتمبر 13 نیټې به ټول بهرني عسکر له افغانستان ووزي او په دې اړه له وړاندې هم اټکل کېده.
له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل به د یوې اډلې ملت خپلواک هیواد او د دې وطن د له منځه تللو په معنا وي. نه، هیڅکله هم داسې نه ده. موږ باید له هغو شرایطو سره چې مخامخ کیږو ځانونه برابر کړو. داسې لارې باید ولټوو چې څه ډول کولای سو خپل ملت له دې وضعیته وباسو.
خو ښاغلی عبدالله اندېښنه وښوده چې طالبان ناسم حساب او داسې فکر ونه کړي چې ګنې د بهرنیو عسکرو په وتو سره دا هیواد نیولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ امریکایي او ټول بهرني عسکر باید د روان کال په می میاشت کې له افغانستان ووزي، خو متحده ایالاتو تازه پریکړه کړې چې دا نیټه څه د پاسه څلور میاشتې شاته کړي. بلخوا طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره بنسټیز بحث د دوحې تړون یادوي وایي تر هغه به د افغانستان په اړه په هیڅ کېدونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي تر کله چې ټول بهرني عسکر له افغانستان وتلي نه وي. خو له دې وړاندې د دلیل می میاشتې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په ځواب کې د بریدونو ګواښ کړی و. په داسې حال کې چې طالبان هم د سولې خبرو له لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کوي، د سولې په اړه جوړیدونکو کانفرانسونو کې نه ګډون منطقي عمل دی. هغه پښتنه چې د دې ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ځواب نه کړه. افغان حکومت بیا د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه وایي ژر به جمهور رئیس بایدن په دې اړه خپل پروګرام رسمن له جمهور رئیس غنی سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او اړیکو ادارې مشر وحید عمر وایي په دې اړه ډیر جزئیات د دواړو مشرانو له خبرو وروسته اعلانېږي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه اوس هم د خپلې خاورې او خلکو ساتنه پر غاړه لري او د خپل ملي مسؤلیت بولي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ:
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي. هرکلی یې کوو.
په امریکا کې هم د جو بایدن د پریکړې په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي دي. په سنا مجلس کې ګڼ ډیموکراټان له دې پریکړې هرکلی کوي، خو ډېر شمېر جمهوري غوښتونکي سناتوران یې مخالف دي. مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به د سپتمبر د 11مې په څېر یوې بلې پیښې ته زمینه برابره کړي.
زموږ نظامیانو جمهور رئیس بایدن ته وویل که تاسې ټول ځواکونه وباسئ، القاعده او داعش ډله به په ډېره بیړه بېرته راوګرځي او افغانستان به کورنۍ جګړې ته ولاړ شي. خو موږ کولی شو له 3 تر 5 زره عسکرو په پاتې کېدو سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې داعش او القاعده بېرته نه شي راګرځېدلی. هغه دا مشوره رد کړه.
He rejected that advice.
سناتور ریچارډ هارس بیا د افریقا په افغانستان کې یو ناورین راتلل بل یو ډیر نور بیا په دې اړه وضاحت غوښته چې د طالبانو پر وړاندې په دې ډول شاتګ به امریکا څه ډول خوندي کړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ولیکل انګلستان هم پریکړه کړې چې د سپتمبر 3 وخت خپل عسکر له افغانستان وباسي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د جرمني د یو وزیر له قوله لیکلي کېدای شي ناتو هم سپتمبر میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي.
د ولسمشر جو بایدن د احتمالي اعلان له مخې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دونیو کې له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې افغانستان ونوزي او د سپتمبر 3 به ووزي. د دې په ځواب کې طالبانو ویلي چې د سولې په هیڅ غونډه کې به برخه وانخلي. یوه غونډه چې د افغانانو تمې ورته زیاتې دي نږدې یوه نیمه اونۍ وروسته په استانبول کې جوړیږي. اوس به د سولې د خبرو برخلیک څه شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
په دغه اوسني حالات ته وکتلی شي طالبان که د ترکیې غونډې ته راځي هم مشکله ده، ورته که نه راځي هم مشکله ده. که رانه شي دنیاوال او سیمه په دې فکر کوي چې طالبان د سولې خلاف دي. که راځي ځینې داخلي مشکلات ته پېښېدلی شي او خود دوی د ترکیې د غونډې سره بېره دا لري چې داسې نه وي چې نړیواله ټولنه او افغان سیاسیون پر دوی باندې فشار راولي چې ورباندې.
که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي نو د دوی په غیاب کې هم ممکنه ده چې د استانبول غونډه جوړه شي او پریکړه وشي؟
زه فکر نه کوم چې دا دې ممکن وشي، ځکه چې که طالبان نه وي چا سره جوړجاړی کېږي. زه فکر کوم که چېرې طالبان د استانبول غونډې ته راځي، زما باور دا چې دا یوازې د دوی خپل فکر باندې، چونچې دومره قوي وادونه چالنج کول چې ترکیه وي، ملل متحد وي، قطر وي او امریکا وي، دوی چالنج کول دا زه فکر کوم عادي خبره نه ده. د دې تر شا شاید ډېر زیات نور څه وي چې هغه به وروسته معلوم شي.
څه اټکل کولی شئ چې د دې تر شا به څه وي؟
ځینې وادونه شاید په سیمه کې پر دې دا ډاډ طالبان تور کړی وي، که چا سي دا را دم کوي او جنگ ته ولاړ شي موږ متر شا ولاړ یو. شاید ځینې فکرونه طالبان ته خیالي ورکړي وي چې آیا تاسو کولی شئ چې د جنگ د لارې مثلا کامیابي او یا هم پیشرفت ورکړي. زه فکر کوم اصلي دلیل به دا وي.
تاسو د ترکیې غونډې ته اشاره وکړه، د استانبول چې په 24مه به جوړې شي، که چیرته په دې غونډه کې طالبان برخه وانخلي او انقره اعلان هم کړی دی چې طالبانو دا منلی ده چې دې غونډې ته به راځي، خو اوس طالبان وایي چې د دوی موقف بدل شوی دی، نو د هغه هیواد خبره چې له قطر سره ډېر نږدې روابط لري، یعنی مطلب مې له ترکیې دی، که د هغوی خبره طالبان ونه مني، د طالبانو پر سیاسي دریځ به تاثیر ونه لري؟ ځکه چې ترکیه له قطر سره هم ډېره نږدې ده.
دا به د طالبانو په یو نوع د دوی نرمښت نه ښودل به د دې باعث چې په افغانستان کې بیا هم جنگ او
یعنی آیا په واضح ټکو اعظمي صاحب محترم، ستاسو تحلیل څه دی که چیرته ترکیه په قطر باندې فشار راولي او احتمالا رایه ولي چې د دوی خبره ونه مني، د طالبانو د دفتر راتلونکی به څه شي؟
دا کنفرانس یوازې ترکیه نه رابلي، دا کې ملل متحد، ترکیه او قطر دوی په ګډه باندې دا کنفرانس رابلي. نو څومره چې ترکیه په دې کې زیانمنه کېږي، قطر هم په هغه اندازه د طالبان څخه مایوسه کېدلی شي. ترکان یو د هغه هیوادونو څخه دي چې طالبان ته په هغه وخت کې ځای ورکړي چې بل هیڅ وعده ماده نه و. نو د دې پیشګویي نه کېدلی چې قطریان به دومره حتی ورسېږي چې د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې بند کړي. خو دا پر دې پورې اړه لري چې امریکا څه غواړي. که چیرې امریکا واقعا د افغانستان د سولې څخه مایوسه شي نو او جنگ ته ځي، نو بیا به د طالبان سیاسي دفتر ډېر معنا ونه لري په قطر کې.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د تورخم له لارې له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ ته اجازه نه ورکول د ډیورند کرښې دی او بلې غاړو قومونو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ننګرهار یو شمېر قومي مشران وایي چې د تورخم له لارې دې یوازې په تذکیرو تګ راتګ ته اجازه ورکړل شي. د دغو قومي مشرانو په باور د پاسپورټونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډېری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې تم کېږي او ډېرې ستونزې ورته راولاړېږي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شاوخوا اویا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسېدونکی او یو قومي مشر دی. کفتر خان وایي له کومې ورځې چې د تورخم له لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لازمي شوي، بیا یې له ناچارې ورځې له پولې پورې غاړه د خپلو خپلوانو او عزیزانو مړی او ژوندی نه دی کړی. د کفتر خان په باور ډیورنډ کرښې دواړه غاړه قومونه د یوه وجود په شان دي او باید تر منځ یې د تګ راتګ پر مهال خنډونه له منځه یوړل شي.
اوس ما پخپله مانش کوم دی، هلته ماو کې مړو، سخر م مړو، بل م مړو، هغه له زه داسې نه یم ورغلی. نو دا خبره چې کومه وایي همدغسې د ټولو خلکو ستونزې وي، نو دغه ستونزې لپاره موږ د ټول د دې مشرقي خوا نه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابره شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډېریو سره یې ښځې، ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورټونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساعتونه ساعتونه او حتی ټوله ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. دی وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نه شي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغه جرګې د غړو په خبره د ډیورنډ کرښې پورې غاړه له قبایلي مشرانو سره د ناستې هدف د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ یووالی او ښه همغږي رامنځته کول وو. د دغه جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومی مشران څو هلته دا فردي مشران او دا نور هغه مشران څه هغه هلته حضور لرو د هغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته به راځي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار راوړو او دغه مشکل زمونږ د ټولو ولسونو حل شي.
لالا غا کاکړ زیاتوي نه پوهیږي چې ستونزه څه او چیرته ده، خو په وینا یې له ډیورنډ کرښې دا وختو راوختو په نورو ټولو لارو او دروازو کې یوازې په تذکیره او پیژند کارتونو خلک تګ راتګ کوي، خو په تورخم کې بې ویزې او بې پاسپورټه چاته اجازه نه ورکول کیږي. له نن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورنډ له پولې په ازادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې له کله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوې، نو پاکستان پر دغه کرښه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. که څه هم هماغه وخت افغان حکومت ځینو سیاسي ګوندونو، ولسونو او د پولې پورې غاړه قومونو د پاکستان لورې دغه اقدام د پولې د دواړو غاړو ولسونو او قومونو ترمنځ د بېلېدو هڅه وبلله، کوم چې تر ننه پرې هم د دواړو لورو قومونو ترمنځ ازاد تګ راتګ ختم شوی دی. اوس خلک مجبور دي چې لسګونه شپې ورځې انتظار وباسي څو پاسپورټونه او ویزې ترلاسه او د تورخم له لارې پښتونخوا او پاکستان ته ولاړ شي، او دا هغه څه دي چې د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره ستونزې جوړې کړې دي. د تیر لمریز کال د میزان په وروستیو کې کله چې له اته میاشتني ځنډ وروسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړې اعلان وکړ، په یوه مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې له امله یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستاني مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوې رامنځته کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم ښارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي، د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم ښارګوټي کې لا زیات سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پورې هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پرېکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصه وي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هره ورځ پرې په اوسط ډول 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
ازادي راډیو اوري. له انسان سره د الوتلو فکر لکه پیدا شوی
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود و.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واورو. یو د انتخاب پر حق مو د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې خبرې کړې، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا د استخباراتو کمیټه دا اونۍ د متحدو ایالاتونو ملي امنیت د متوجه ګواښونو په ارتباط دوه غونډې کوي. لومړی یوه نن ده چې پکې امریکا ته د څلورو هیوادونو د ګواښونو مسله څېړل کېږي. تمه ده چې په دې غونډه کې پر دې هم خبرې وشي چې واشنگټن بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي که نه. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا د استخباراتو د کمیټې په غونډه کې د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا له لوري د شته خطرونو په اړه بحث وشي. د 2019 کال له جنوري را وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټه د نړیوالو ګواښونو مسله څېړي. دې غونډې ته به د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارو مشران هم حاضر شي. د سنا د استخباراتو د کمیټې په بیان کې راغلي دي چې د سی آی ای او اف بی آی مشان همدارس د ملي استخباراتو د ادارې، د ملي امنیت د ادارې او د دفاعي چارو د استخباراتو د ادارې مشان به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې په چیر بله غونډه بله استماعیه غونډې سره یو ځای سبا هم ترسره شي. دا د امریکا استخباراتو ادارو ته یوه نادره موقع ده چې د هغو ګواښونو په اړه چې د امریکا ملي امنیت ته متوجه دي خبرې وکړي. په استماعیه غونډه کې به شایي په ملي کچه د ګڼو ګواښونو په اړه خبرې وشي چې په دغو کې تیر کال د امریکا د حکومت او ځانګړیو کمپیوټري شبکو کمپیوټرونو ته د هکرانو د ورننوتلو مسله هم شامله ده. ویل کېږي چې روسیه هکرانو دا کار کړی و. همدارس به د ایران اټومي تړون ته د جو بایډن د ادارې د احتمالي بیا ستنېدو په اړه هم خبرې وشي. دا غونډې په مناسب وخت کې جوړې شي ځکه چې دا ګواښونه په بیړه د بدلېدو په حال کې دي. له چین سره د ځواکمن هیواد پر سر سیالي، د ایران او شمالي کوریا په څیر د هیوادو اټومي خطرات او د اخیستونکو ناروغیو او اقلیم ګواښونه هم متوجه دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې دا غونډې چې نن او سبا به ترسره شي د ولسمشر جو بایډن د نویو ټاکل شویو مشرانو لپاره هم مهمې دي. دې کسانو ژمنې کړې دي چې له کانګرس او ولسمشر سره به عادي استخباراتي اطلاعات شریکوي او د داسې هڅو مخه به ونیسي چې د استخباراتي کمیټو د کارونو د سیاسي کولو لپاره وي.
تاسو لا پیغامونو
ز عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیژنم. زمرا دا هله دا چې د روشه پر رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شام رانیږي او اوس کاس په زابل ولایت کې په پندش کې تاپانی باندې وکی نه راغله. روزي تر رسېدو په نگاه تقریبا 1000 افغانۍ تر رسېدو کې له نو دمانه پای هر شی دا رقم دی برا خوړی تلمیټ او څوک دغه څه وسنه لري او دوی څو تګرانی نو ځان وسنه لري دوی ما دا خپل ستا شام باید ګران څه ورزان چې ما خوښه ازادي رادیو څخه ډیر مننه پدې دن چې ما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمند ولایت په خاص سره د ټلیفون پر کار موږ ورګنه د روزي او مبارک شوې چې سوي چې په لا نور ورځ دا وسلواله تجربه نه د افغان حکومت څخه نه اله کوم چې د ورځان د روزي پر یو بار نو کې سره د ورځې منان غم پر تګر باندې سره ښه نه ستلې دی باید نو کورونه ونه جوړول شي ولا نه کړو. السلام علیکم.
میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت مثال سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوای دا روزه مبارک هم را لټولې هوادوال ته جو مبارک سي د نیکمرغه میاشت. زمو خصوصا نیو غوښتن تجاران او دکانداران ته دا ده چې روزه راځي، خصوصا د هلمند کې بیا شان خوراکي توکي به یاد کو او غیر خوراکي توکي په ډېره حده پورې یکه یکه ګرانېږي. زموږ د تجارانو څخه غوښتنه دا ده چې باید چې موږ دلته په هلمند کې د شړمنې کورنۍ لرو، خصوصا چې هغه خپل کور د ورځې ډوډۍ نشي برابره واده، بیا که راس په روژه کې بیا د یوې خوا کار نشته نو بیا د شیان یکه یکه برګرانې کړي دي. له منې مزاجي راځي زموږ پیغام در هغو تجارانو پورې ورسوي، خصوصا چې هغه دغه ټیک ته ډېر متوجه اوسي او پر دغه شیان پر اړمنو کورنۍ ګرانې کړي. وسلام احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دغه راځي د خبرونه په دوه منې مې کې د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ و نوې برخه د خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا بل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته حمله د هیواد سره ژمن پاتوي. انټونی بلنکن ویل ناتو هیوادونه به له افغانستان د خپل ځواکونو پر ایستلو کار وکړي چې د بدلون پړاو یاد کړ. نو موري د خبر نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وکړه. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر تر 18 نیټې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټو ته په خبرګون کې ویلي لدې پریکړې د طالبانو د ناسام درک په اړه اندېښنه سته. ښاغلی عبدالله نن رسنیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پریکون په معنا نه دی، خو په دې هم نه پوهیږي چې د اړیکو دوام به څه ډول وي. د ملکی مرګ ژوبلی په تړاو د یونما تازه راپور شي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ او درې میاشتې کې د افغانستان په جګړو کې 503 تنه ملکی کسان وژل شوي او 1210 تن نور ټپیان شوي دي. یونما یو ځل بیا د جګړې په شکیلو غاړو د ولسي وګړو ژوند ته د پوره پام کولو او د افغان غمیزې د پای ته رسولو ژغ کړی دی. ایران وای تراتلون کې ونی پرې به تر 80% د بډای سوي ورانیم تولید پیل کړی. دا خبر ورسته لاغه سوي چې د دې هیواد پر ناتان زټومي بټي کې د تیر ونی 14 ورسته تهران پر اسرائیل تور ولګو چې د بریټ هغوی کړی دی. او د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټه نن د متحده ایالاتو ملي امنیت ته د ورپیښو غوښونو په اړه استیمایه غونډه جوړوي. ټاکل شوی په غونډه کې د متحده ایالاتو امنیت ته د روسیې، ایران، چین او شمالي کوریا لخوا د شته غوښونو په اړه خبري وسی.
او سم په مخ لري سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوری ریاست د عالی مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه بزمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د غزمکه نن د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استاذ عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یعقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په هفت ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به څلور ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د یو دیش لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هندستان آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 بجو پیلېږي. حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپل لومړنی لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسی شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د 10 منډو په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه.
او مخله چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي د ژوند په شی بو او د اساسي بشري حقوقو ته د خبرونه په دې برخه کې د روژې په مناسبت په مخله د ازادي رادیو د ځانګړو لړۍ وی نه وي برخه ده.
سلام میتونم چه ده؟
زه سراج دین سراجم خیاطی کوم.
څومره وخت کیږي؟
لاس نو کوله داسې وخت کیږي.
څومره وخت زده کړه؟
دوه لس میاشتې د دې مخکله کړم.
یعنی مثلا لدیم په زر وخت زده کېدای شي که چیرې استاد در سره همکاري وکړي؟
کیږي اوس خو ډېر زر زر وخت زده کوي پنځه میاشتې کېږي خو هغه بیا رقم په درد نه خو یا رقم کور نه شو کړی چې